السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم وړاندې اورئ طالبانو یې لټولو گاونډیانو په تیره بیا منځنۍ اسیا سره ښې اړیکې غواړي
د اسلامي امارت دریز دا دی چې د ټولو خپلو ګاونډیو هیوادونو سره ښې اړیکې ولري او غواړي چې له ټولو سره همکار واوسیږي د اقتصاد او راکړې ورکړې په برخه کې
کارپوهان څه وایي
ټول ګاونډیان د خپلو ګټو له زاویو د افغانستان سره اړیکې پالي او سیاست پر مخ وړي د منځنۍ اسیا هیوادونه هم د افغانستان اړوند یوه خوله نه دي
د راپورونو له مخې په ایران کې بیا تازه د افغان پناه غوښتنو د شکنجو او ځورونې یوه پیښه رامنځته شوې ده د بشري حقونو کارپوهان څه وایي
غیر قانوني توګه باندې چې څوک مهاجرت کوي دغه مشکلات شته دي پکې چې دا ډېر د اندېښنه وړ ده او د بشر د حقوقو ښکارا سرغړاوی دی
په نورستان کې قومي مشران وایي خلک نه پرېږدي چې ځنګلونه ووهي
تر اوسه د قومي تړونو او د ناغو په خاطر باندې د ځنګل قومونو ساتلې دولت
دا او نور مطالب تر خبرونو وروسته خبرونه به له احمد تکل واورو
په مزار شریف ښار کې د څلورو ښځو د وژنې په تور دوه کسان نیول شوي دي سیګاروي د افغانستان په تیره جګړه کې نږدې اویا زره افغانان او نږدې اویا زره افغان پوځیان او نږدې دوه زره امریکایي سرتیري وژل شوي او شوکت میرزیایف د یوې بلې دورې لپاره د ازبکستان د ولسمشر په توګه لوړه وکړه سلام پامکړی بشپړو خبرونو ته هندي رسنیو راپور ورکړی چې د افغانستان په اړه د هند په کوربتوب را روانه غونډه کې ایران روسیه او د منځنۍ اسیا یو شمیر هیوادونو د ګډون ژمنه کړې دا غونډه د هند او د سیمې د هیوادونو د ملي امنیت د سلاکارانو په ګډون د را روانې چهارشنبې په ورځ په نوې ډیلي کې جوړیږي پاکستان ویلي چې په دې غونډه کې ګډون نه کوي او چین هم تر اوسه د خپل ګډون پخلی نه دی کړی هندی رسنیو د دې هیواد د یو جګپړي چارواکي له قوله خبر ورکړی چې وایي د غونډې نور ګډونوالو په دې غونډه کې ګډون ته لیوالتیا ښودلې د افغانستان لپاره د سیمې په کچه د ملي امنیت د سلاکارانو ورته دوه مخکینۍ غونډې په 2018 او 2019 کلونو کې په ایران کې شوې وې هغه وخت ژمنه وشوه چې درېیمه غونډه په هند کې جوړه شي خو د کورونا د وبا له کبله دا غونډه ځنډېدلې ده د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي چې په مزار شریف ښار کې د څلورو ښځو د وژل کېدو د قضیې په تړاو دوه کسان نیول شوي دي تېره اونۍ رسنیو راپور ورکړ چې په مزار شریف کې په دو جلا پیښو کې شپږ ښځې په ډزو وژل شوي په یوه پیښه کې د ښځو د حقونو د څلورو فعالانو او په بله یوه کې د دوو پخوانیو پوځي میرمنو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی و د کورنیو چارو وزارت ویان سعید خوستی په یو بیان کې چې نن خپور شو ظاهرا د لومړۍ قضیې په تړاو د څېړنو د پیل خبره کوي
در ارتباط به این قضیه دو تن دستگیر گردید
د دې قضیه په تړاو دو تن نیول شوی دي کسانو په لمړنۍ او تحقیقاتو کې اعتراف کړی چې دا قضیه لوی راغښتې وي په دې اړه تحقیقات روان دي او د تورونو دوسیه محکمې ته استول شوې ده
د راپورونو له مخې څلور وژل شوې میرمنې څو ورځې مخکې د مزار شریف هوایي ډګر ته نږدې تښتول شوې وې او مړې د اکتوبر په 28مه مزار شریف ته نږدې په یوه کنده کې وموندل شوې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش اداره یا سیګار وایي د تیرو شلو کلونو په جګړو کې نږدې اویا زره افغان سرتیري او پولیس وژل شوي دي سیګار د شمیرې په یو راپور کې چې پرون خپور شو د امریکا د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز جنرال مارک میلی له قوله خپرې کړي دي په دې راپور کې د 2000 لومړي کال د اکتوبر له 8مې د روان 2021 کال د اګست تر پایه په افغانستان کې د وژل شویو امریکایي سرتیرو شمیر 1910 ښودل شوی سیګار په 2000 کال کې دا شمیره 2543 تنه اعلان کړې وه لازادې رادیو خبرونه اوري. د عراق په پلازمینه بغداد کې د پرونیو مظاهرو په ترڅ کې د مرګ ژوبلې په اړه څیړنې پیل شوې دي. د ایران پلو شیعه معترضانو او د بلوازت پولیسو ترمنځ د پرونیو نښتو په ترڅ کې یو اعتراض کوونکی ووژل شو او لسګونه نور ټپیان شول. د دې پیښو په اړه د تحقیقاتو امر د عراق صدراعظم مصطفی الکاظمي کړی و. اعتراض کوونکو چې د تیرې میاشتې د پارلماني انتخاباتو نتایج نه مني، له څه باندې درې اونیو راهیسې د بغداد زرغونې سیمې ته نږدې پرلت وهلی. پولیسو پرون وروسته له دې چې معترضانو په کاڼو وویشتل او زرغونه زون ته د ننوتو هڅه یې وکړه، اوښلن ګاز وکاراو او هوایي ډزې. د عراق د روغتیا وزارت د لږ تر لږه وویشتو ملکیانو او اته نوي امنیتي سرتیرو د ټپي کېدو خبر ورکړی. متحده ایالاتونو، ملګرو ملتونو او نورو هیوادونو د عراق د اکتوبر د لسمې نیټې انتخابات چې تر ډیره له شخړو او تخنیکي ستونزو پرته ترسره شول ستایلي. شوکت میرزیایف نن د یوې بلې 15 کلنې دورې په مخه د ازبکستان د ولسمشر په توګه لوړه وکړه. ښاغلي میرزیایف په هغو مراسمو کې چې نن په تاشکند کې جوړ شول، پر قرآن کریم او د ازبکستان پر اساسي قانون لاس کېښود او د وفادارۍ لوړه یې پر ځای کړه. میرزیایف د اکتوبر د 24مې په انتخاباتو کې بریالی شو. لویدیځو څارونکو وویل چې د دې انتخاباتو اساس رښتینی رقابت نه و. د 24 کلن میرزیایف پر وړاندې 4 حکومت پلوي کاندیدان چې ډېر خلکو نه پېژندل ولاړو، او په نتیجه کې د په 10.1% رایې وګټلې. د اپوزیسیون دریو ګوندونو ته اجازه ورنه کړل شوه چې په انتخاباتو کې نوملیکنه وکړي یا خپل کاندیدان معرفي کړي. او د ګرجستان اپوزیسیون په پام کې لري چې نن د پراخې مظاهرې په ترڅ کې له بنده د پخواني ولسمشر میخایل ساکاشویلي د خوشي کېدو غوښتنه وکړي. د اپوزیسیون د ملي متحد غورځنګ یو مشر نیکا میلیا پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې دا مظاهره په سیمه ییز وخت د مازدیګر په 5 بجو پیلېږي. د دې غورځنګ بنسټ ساکاشویلي ښایو. ښاغلي میلیا د اپوزیسیون له غړو غوښتي دي چې د روستاوي محبس مخې ته راټول شي او یو موټی ووسي. ساکاشویلي له 8 کلن تبعید وروسته د اکتوبر په لومړۍ نیټه د ملي انتخاباتو په درشل کې ګرجستان ته له راستنېدو 2 ساعته وروسته ونیول شو. هغه اوس په زندان کې د نه خوړو اعتصاب کړی. ساکاشویلي له 2004 څخه تر 2013 کال پورې ولسمشر و. نوموړی په 2013 کال کې له قدرت څخه د ناوړه استفادې او د پارلمان د یو غړي د وهلو ټکولو په قضیه کې د شواهدو د پټولو په تور په غیاب کې په بند محکوم شو.
آزادی رادیو مو خبرونه واوریدل. کولای شئ دا خبرونه د آزادی رادیو په ویب پاڼې آزادی رادیو .com کې ولولې. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو پر سر د څار اداره سیګار وایي د افغانستان په 13 کلنه جګړه کې نږدې 10,000 سرتیری او پولیس وژل شوي دي. سیګار دغه شمیرې د امریکا د لوی درستیز جنرال مایرک میلی له قوله خبرې کړي دي. په دې راپور کې په افغانستان کې د 2001 کال د اکتوبر له 8 تر 2020 کال د اګست 13 د وژل شو امریکایي عسکرو شمیر 1910 تنه ښودل شوی. پخوا دا شمیر 2543 اعدادی ده. جزئیات په دغه راپور کې
د 13 کلنې جګړې د مرګ ژوبلې شمیرې، هغه چې یوازې د مخکینی افغان حکومت په امنیتي او دفاعي ځواکونو او بهرنیو عسکرو پورې محدود دي، دا شمیرې د افغانستان د بیا رغونې د څار ځانګړې ادارې خپلې کړي. سیګار لیکي په 13 کلونو کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو 80 تر 80 زره سرتیري وژل شوي. دا مرګ ژوبله د مخامخ جګړې، ځانمرګو بریدونو او چاودنو په پایله کې افغان سرتیرو ته اوښتي. دې ادارې د ارقام د امریکا د لوی درستیز مارک میلی له قوله خپاره کړي دي. د سیګار په راپور کې په افغانستان کې د وژل شویو امریکایي عسکرو او قراردادیانو شمیر هم یاد شوی. راپور لیکي په افغانستان کې د 2001 کال د اکتوبر له 8 تر 2020 کال د اګست تر 13 1910 تن امریکایي عسکر وژل شوي او 6,000 شپږ سوه شپږ اتیا نور ټپیان شوي. سیګار په 2000 کال کې په افغانستان کې د وژل شوي او امریکایي عسکرو شمیر 2530 تنه ښودلی و. خو د افغانستان د بیا رغونې د څار ځانګړې اداره وایي د 2020 کال په دې خپرو شویو شمیرو کې هغه 415 تنه شامل نه دي چې د مړینې یا هم وژنې دلایل یې نور دي. سیګار په خپل راپور کې په افغانستان کې د وژل شوي او امریکایي او نورو قراردادیانو شمیر ته هم اشاره کړې او لیکي د 2002 کال د اپریل 18 تر 2013 کال د دسمبر تر 13 په دې هیواد کې د 15 امریکایي قراردادیانو په ګډون لږ تر لږه یو زر دو سوه درې دېرش تنه چې د بیا رغونې په چارو بوختو وژل شوي. په همدې موده کې د اته دېرش امریکایي قراردادیانو په ګډون یو زر څلور سوه اوویشت تنه نور ټپیان شوي هم دي. خو د سیګار په راپور کې د تېرې شل کلنې جګړې پر مهال د وژل شویو طالبانو شمیر نه دی یاد شوی. د دې ترڅنګ د دې کال په راپور کې د ملکي کسانو وژنو ته هم اشاره نه ده شوې. خو د افغانستان د بیا رغونې د څار ځانګړې ادارې په 2000 کال کې په خپل راپور کې په افغانستان کې د وژل شویو ملکیانو شمیر نږدې اته څلوېښت زره تنه ښودلی و. د سیګار د تېر کال په راپور کې په افغانستان کې د نورو هیوادونو د وژل شویو عسکرو شمیر هم یو زر یو سل اووه اویا تنه یاد شوی و. خو دا ارقام د کرتوب په کومه کچه کې دي؟ شنون کې عبدالباری عارض ازادي راډیو ته وویل دا شمېرې د هغو ډیټابیسونو له مخې چمتو شوي چې امریکایي ځواکونو په افغانستان کې د پیښو او افغان ځواکونو ته د هر ډول مرژوبلې وروسته ثبت کړي دي.
د دوی دا اوسني ارقام چې د افغانستان د سرتیرو د وژنو په هکله وړاندې کړي دي تر ډېره پرې ممکن ده چې واقعیت وي او یا ډېر نږدې به واقعیت وي، ځکه د دوی څېړنې په افغانستان کې کېدای سي د مختلفو ډیټابیزونو د تحلیل او بررسي نتیجه وي.
د افغانستان ګوښه شوي جمهور رئیس محمد اشرف غنی د 2019 کال د جنوري په 13مه له سي ان ان ټلویزیون سره مرکه کې وویل د لومړي ځل واکمنۍ له پیل یې نږدې 15,000 افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه تر هغه سره نښتو کې وشل شوي. خو یو احتمال او اندېښنه دا هم ده چې په افغانستان کې د جګړو او نورو پېښو له امله د مرګ ژوبلې کره شمېره تر ډېره وسایلو او سیمو ته د نه لاسرسي له امله نه ثبتېږي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي راډیو ته غواګیاست پر ټولنیزو رسنیو د ایران او ترکیه ترمنځ د افغان ځوانانو د شکنجه د ویډیو خبرېدو په خوال رسنیو کې همدارنګه د ځینو بشري حقونو د فعالانو سخت اندېښنې پارولي. پر ټولنیز رسنۍ ټویټر تازه یو ویډیو خپره شوې او پکې لیکل شوی چې ایران او ترکیه ترمنځ لارو کې افغان ځوانان یرغمل نیول شوي او اخازی اخیستونکي کسانې له کورنیو د پیسو د ترلاسه کولو په هدف دوی وهي او شکنجه ورکوي. خدا چې یرغمل لیونکي څوک دي د ویډیو جزئیات نه لري او نه هم د ویډیو د کاروالي په ارتباط باندې خپلواکو سرچینو څه تبصره کړې ده. د بشري حقونو ځینې فعالین سره لدی چې په دې اړه اندېښنه ښیي له خلکو غواړي چې ناقانونه کډوالیو ته دې زړه نښه کوي. په دې اړه باندې یو تفصیلي راپور لرو چې ستاسو پام ورته راړو.
پرخواله رسنۍ ټویټر یو تازه خبره سوي ویډیو ښیي چې شپږ ځوانان په وښونه کې بندي کړل سوي او یو کس یې په لرګي سخت وهي، د برېښنا شاټونه ورکوي او شکنجه کوي. ویډیو اخیستونکی شخص وروسته هماغه خونه چې خالی وي تشریح کوي چې دلته اخازي اخیستونکي کسان تل ځوانان راولي، شکنجه کوي او له کورنۍ پیسې غواړي. خدا چې یرغمل نیونکي څوک دي ویډیو جزئیات نه لري. کوم څوک چې د غزوانان وهي کمیسی په غاړه نسته، کاوبای پتلونې دی او لسره یې هم دسمال تړلای دی، خونه تیاره ده او چیرې هم ډېرې سمې نه تشخیصیږي. داسې ښکاري چې د ویډیو ځینې برخې په پټه اخیستل سوې وي. ویډیو اخیستونکی په ایرانی فارسی خبرې کوي. د اماج نیوز په نوم یوې رسنۍ د دې ویډیو د خبرولو په اړه ویلي چې دا شکنجه کیدونکي ځوانان افغانان دي چې د ایران او ترکیه ترمنځ لارو کې پاتې دي. د دې ځوانانو ژړاګانې او چغې دومره زړه بوږنوونکي دي چې د ټولنیزو شبکو د ګڼو کارونکو نیوکې او اندېښنې هم راپارولي دي. هڅه مو وکړه په دې اړه د ایران او ترکیې په مرزونو کې له افغان کډوالو د غشان په کابل کې د ایران سفارت له مسؤلینو سره خبرې وکړو، خو بریالي نسو. دا په داسې حال کې ده چې مخکې تر دې هم ایران سره په پولو او په دغه هیواد کې د افغان کډوالو په ځانګړي ډول ځوانانو د شکنجه او آن پر دوی د ډزو راپورونه هم ورکړل سوي وو. څو ورځې مخکې هم پر ټولنیزو رسنیو د ترکیې او ایران ترمنځ افغان ځوانانو ته منسوب یو شمیر انځورونه خپاره سوي وو چې پکې د شکنجو له امله د هغوی پر ځانونو د وهلو ډبولو نښانونه لیدل کېدل او پاړه یې لیکل سوي و چې دا هغه افغان کډوال دي چې ایران سره په پوله د پولیسو لوري لنیول کېدو وروسته شکنجه سوي دي. د بشري حقونو ځینې فعالین په دې اړه ژوره اندېښنه ښیي او دا چاره له بشري حقونو ښکاره سرغړونه بولي. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان د رهبری غړي ماهر مومن ازادي رادیو سره په خبرو کې د اندیښنې د څرګندولو ترڅنګ له افغانانو وغوښتل چې له ناقانونه کډوالۍ دي لاس واخلي.
په مملکتونو کې چې دی مستقر دی باید د یونیسیار دفاتر ته یا هم د آی او ایم دفاتر ته مراجعه وکړي، اول ته ځان ثبت کړي، په قانوني توګه باندې کله چې نوبت راورسیږي نو دوی بل مملکت کې کېدای شي چې میشت شي. غیر قانوني توګه باندې چې څوک مهاجرت کوي دغه مشکلات شته دي، پکې چې دا ډېر د اندېښنه وړ ده او د بشر د حقوقو ښکار سرغړاوی دی.
ښاغلی مومند له هغو هیوادونو چې اکثر افغان کډوال ورغلي غواړي چې د دوی لپاره دی د امن ژوند اسانتیاوې برابرې کړي، ځکه په خبره یې په دې وروستیو کې د افغانستان سیاسي بدلون اکثر خلک کډوالۍ ته اړیستي دي. په افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته سلګونه زره افغانان بیلابیلو هیوادونو ته کډوال سوي دي. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی د دغه ویډیو په اړه د راپور تر خپرېدو پورې د موږ پوښتنه ځواب نه کړه، خو مخکې د دوی ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي و چې له ګاونډیانو سره ښې اړیکې او همکاري غواړي، په ځانګړي ډول د خلکو د تګ راتګ په برخه کې. د دا هم ویلي و چې دوی پاکستان، ایران او نورو ګاونډیو هیوادونو سره پر پولو د ستونزو د هواري او د غشان د قانوني ویزو د ورکړې په برخه کې په خبرو بوخت دي.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کی چې د بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
زموږ مو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشم په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام 0.5 صفه.
ازادي رادیو ته غواګیاست. اوس هم د طالبانو د حکومت د هغه دریس په اړه راپور درته لرو چې وای واړی لخپل ټولو گاونډیانو په تیر بیا د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره خې اړیکی وساتي. په دې اړه یو راپور ته غوښه
د طالبانو حکومت د نړۍ د هیوادونو لخوا د دوی د رسمیت پیژندلو لپاره د هڅو په دوام وای د تاجکستان په شمول د افغانستان د ټولو ګاونډیو هیوادونو سره ښه اړیکې پالل غواړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل ښه همکاري د سیمې په امنیت نیخ په نیغ اغېز لري او دوی غواړي له خپلو ټولو ګاونډیانو سره په سوداګرۍ، ترانزیت او نورو بیلابیلو برخو کې ښه همکاري ولري.
اسلامي امارت دریز دا د ټولو خپلو ګاونډیو هیوادونو سره ښې اړیکې ولري، غواړي چې له ټولو سره همکار واوسیږي، د اقتصاد او راکړې ورکړې په برخه کې، د افغانانو د تګ راتګ په برخه کې، همداراز د ترانزیت په برخه کې موږ ورسره همکاري کوو. دغه وضعیت په خپله د سیمې په امنیت مثبت اغېز کوي. د تاجکستان سره ښې اړیکې غواړي، هم په تجارتي برخه کې، هم په نورو برخو کې چې دوی اندېښنې لري.
ښاغلی مجاهد دا څرګندونې داسې مهال کوي چې له تاجکستان پرته د افغانستان نورو ګاونډیو هیوادونو په یو ډول د طالبانو له حکومت سره اړیکې پالل پیل کړي او د حکومتونو د چارواکو ترمن تګ راتګ هم شوی دی، خو تاجکستان بیا د طالبانو له حکومت سره له هر ډول اړیکو پاللو ډډه کړې او وخت نا وخته د هغه هیواد جمهور رئیس د طالبانو پر حکومت نیوکې او انتقادونه هم کړي دي. امام علي رحمان مخکې په وار وار ویلي په افغانستان کې د یو ټولګډونه حکومت ملاتړ کوي، د انتخاباتو پر بنسټ رامنځته شوی وي او همداشان یې حکومت به په رسمیت وپیژني. دغه شان خاقلی رحمان له افغانستان له خاورې د ممکنه خطرونو په ځانګړي ډول افغانستان سره د پولو په اوږدو کې د امنیت په اړه هم په ځلونو اندېښنه ښودلې ده، خو ښاغلی مجاهد ډاډ ورکوي چې د افغانستان له خاورې تاجکستان ته هیڅ ډول خطر نشته. مجاهد د دې ترڅنګ له تاجکستان هم غواړي چې د افغانستان په چارو کې مداخله ونه کړي او په خبره دا د دواړو هیوادونو په ګټه ده. تاجکستان له افغانستان سره له 1500 کیلومتر اوږده پوله لري. د تاجکستان د حکومت د چارواکو د معلوماتو پر بنسټ سږ زیږدیز کال د جنوري له لومړۍ د سپتمبر میاشتې تر پایه پورې د دواړو هیوادونو ترمنځ راکړه ورکړه په ګویا میلیونه و سوه زره ډالرو ته رسېدلې وه، چې دا د تیر کال د ورته مودې په پرتله 15.5% ډېره ده. د دې ترڅنګ افغانستان له تاجکستان څخه برېښنا هم واردوي چې مخکې د افغانستان د برېښنا برښنا شرکت مسؤلینو اندازه 160 میگاواټه خودلې وه، خو وروسته بیا د کمیدو خبرونه هم خپاره شوه. په ورته وخت کې د چارو شنونکي او په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات زردشت شمس وایي د افغانستان ګاونډیان د دوی هیواد ته د افراطي اسلامي ایډیالوژۍ د نه خپرېدو له ویرې او د طالبانو د حکومت لخوا یې د مخنیوي له امله هم اړ دي چې له دوی سره اړیکې وساتي.
پمدې تړاو د ښاغلي زردشت شمس سره چې په پاکستان کې د افغانستان د سفارت پخوانی ډیپلومات او بشپړه مرکه لرو، ښاغلی شمس په سر کې د تاجکستان او ازبکستان په اړه وایي.
ټول ګاونډیان د خپلو ګټو له زاویو د افغانستان سره اړیکې پالي او سیاست پر مخ وړي. د منځنۍ اسیا هیوادونه هم د افغانستان اړوند یو خوله نه دي. ترکمنستان مدام د افغانستان په قضیه کې بېطرفه پاتې شوی دی. ازبکستان او تاجکستان بیا نسبتا د تیرو څلورو لسیزو کې د افغانستان په قضیه کې په یو نه یو شکل باندې دخیل پاتې شوی دی، خو بیا د ازبکستان په پرتله تاجکستان زیات د افغانستان په چارو کې په مداخله باندې تورن دی. په نوي کلونو کې په افغانستان کې د کورنۍ جګړې پر مهال د احمد شاه مسعود په مشرۍ د شمال تلوالې مستقیم لاټر دوی کړی دی. د دوی نظامی مرکزونه الته او حتی هوایي ډګرونه د دوی په اختیار کې وو. ازبکستان هم تر یو حده د دوستم حمایت کړی دا، خو دا اوس مهال دا سخکاری چې د دوی په دریس کې تغییر راغلی دی او د ترک تبارو قومي او نژادي اړیکو ته اوس مهال ترکیه زیات ارزښت ورکوي او رهبری کوي.
شمس د پاکستان په اړه ستاسو نظر څه دی؟
پاکستان اوس مهال د افغانستان قضیه کې ځان ګټون کې غني او حتی دوی اوس د منطقې او نړۍ سرکار کوي چې د طالبان حکومت په رسمیت پیژني او په دې توګه دوی فکر کوي چې د دوی ګټې به په افغانستان کې د اوږد مهال لپاره خوندي شي. خدا چې دوی خپل په نړۍ کې له یو پلوه د ترهګرۍ د ملاتړ له امله ډېر بدنام او تورن دي او له بل پلوه د خپل په ډېر بد اقتصادي وضعیت کې قرار لري، نو نه غواړي چې خپل د طالبان حکومت په یوازې ځان په رسمیت وپیژني او د غربي نړۍ خصوصا امریکا او اروپا د قهر ښکار شي.
او د افغانستان د بل مهم ګاونډي ایران په اړه څه وایي؟ بیا
ایران که څه هم افغانستان کې د امریکایانو په نظامی شتون باندې خوښ نه وو، خو په لومړي کلونو کې د طالبانو مستقیم ملاتړ یا وسلوال ملاتړ نه کوو، مګر دا چې وروسته طالبانو واک وغځېدو او د ایران سره نږدې پولې او هغه سیمو کې د طالبانو نفوذ زیات شو او سیمې د واک لاندې راوستلې، بیا د طالبانو ملاتړ هم دوی شروع کړ او اړیکې هم ورسره زیاتې شوې. خو د طالبانو په مطلق حاکمیت دوی خوښ نه دي او دا چې ایران هم په فرهنګي هم مذهبي او سیاسي لحاظ افغانستان د خپل نفوذ ساحه ګڼي، نو په خپل گاوند کې د یو سرسختي سنی رژیم مطلق حاکمیت هم ورته د منلو نه دی. خو بیا هم دوی د طالبانو سره ډیر محتاطانه پر مخ ځي، د افغانستان حالات ساري او نه غواړي چې د طالبانو سره په دې مرحله کې د دښمنۍ دریز پر مخ یوسي، خو له احتیاطه کار اخلي.
پخوانی افغان ډیپلومات زردشت شمس چې د طالبانو د حکومت د وروستیو هڅو په ارتباط خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ. طالبان غواړي له ګاونډیو هیوادونو په تیره بیا منځنۍ آسیا سره اړیکې ښې کړي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
جرمنی له افغانستان سره د شاوخوا 600 میلیونو یورو بشری مرستو اعلان کړی دی. د طالبانو حکومت د دغو مرستو په غبرګون وایي چې د جرمنی له دغه اقدامه هرکلی کوي. طالب چارواکي وایي له هغو بې پوره مرستو چې د افغانستان د ستونزو په حل کې مرسته کوي منندوی دي. اخوا یو شمیر بېوزلي خلک بیا د دغو مرستو عادلانه ویش غواړي. جزئیات په دغه راپور کې.
د طالبانو حکومت وایي د نورو هیوادونو بشری مرستې د افغانانو په ژوند مثبت اغیز لري او کولای شي د ستونزو په حل کې مرسته وکړي. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی ازادي رادیو ته وویل د دوی حکومت له ټولو هغو مرستو چې د افغانانو د ستونزو د حل په موخه د بیلابیلو هیوادونو او بنسټونو لخوا کیږي هرکلی کوي.
اسلامي امارت د ټولو هغو مرستو هرکلی او استقبال کوي چې بلا عوضه ترسره کیږي او د افغانانو د ستونزو په حل کې مرسته کوي. تر ټولو مهمه خو لا دا ده چې بشري سازمانونه حکومتونه نړیواله ټولنه باید د افغانانو هغه خپلې پیسې چې په امریکا ای بانکونو کنګل سوی دی بندې سوی دی د هغوی پر خوشي کولو کې همکاري وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د بشري ناورین د راپېښېدو ګواښ ته په کتو جرمني له دې هیواد سره د 600 میلیون یورو بشري مرستو اعلان کړی. د المان د بهرنیو چارو وزارت د پنجشنبې په ورځ ناوخته وویل دا مرستې به د خوړو نړیوال سازمان یا ډبلیو ایف پی او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ یا یو این ایچ سی آر لخوا ولګول شي. دا وزارت زیاتوي په افغانستان کې مرستندویه بنسټونه کولی شي چې له دې پیسو په ګټې هغوی سره چې بېوزله دي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري کومک وکړي. په اعلامیه کې دا هم لیکل شوي چې ټولو شریکانو یې ډاډ ورکړی چې دا مرستې به یوازې د بشري مرستو په هدف لګول کېږي او د طالبانو لاس ته به نه لویږي. له بلې خوا له افغانستان سره د بشري مرستو دوام افغانان هم هیله مند کړي او د عادلانه ویش غوښتنه یې کوي. دوه تنه کابل میشتي خیرالله او موژګان چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته بېکاره شوي وایي د هرې ورځې په تېرېدو یې ستونزې ډېرېږي.
آقا وقت نه چه طالبان رغلی دی زی ازگار شویم دوده اینشتا ازگار شتا دقا بشری مرسته تا دیر ارتیال رو او غاره چه دی آلمان پسیر نور حیوادون هم بشری مرسته افغانستان سره دیره که
مونگ غاره چه دقا مرسته دیره شی آلمان دقا کمکونه چه دکره ده مونگ دوینا منندویو مونگ اوز پا فقر او نداری که دوچاریو او دقا مرسته تا دیر ارتیال رو خدایو که چه دقا مستحق کسان تا ویشل شی.
د زمری په سالی رښتما واکته د طالبانو له رسیدو وروسته د نورو هیوادونو په ګډون جرمني هم له افغانستان سره خپل مرستې وځنډولې. د مرستو ځنډیدو په افغانستان کې بشري وضعیت ډېر کړکېچن کړ او دې مسالې یو شمېر هیوادونه بیرته اړ کړل چې افغانانو سره مرستې وکړي. د دې مرستو تر ټولو ډېره برخه د جیشل هیوادونو لخوا اعلان شوې چې شاوخوا 1 میلیارډ ډالر کېږي. امریکا هم د لړم په شپږمه له افغانستان سره د 1.4 میلیون ډالرو بشري مرستو اعلان وکړ. امریکا د ملي امنیت شورا ویان امیلی هورن یو اعلامیه کې ولیکل که افغانستان سره په خپل وخت بشري مرستې ونه شي کېدای شي میلیونونه افغانان په ژمي کې لولګي سره مخ شي. دا په داسې حال کې چې ملګرو ملتونو دا اندېښنه په زلونو تکرار کړي او څومره ژر چې شونې وي افغانستان سره یې د پراخو بشري مرستو غوښتنه کړې.
د نورستان قومي مشران وایي چاته اجازه نه ورکوي چې ځنګل پرې کړي او دغه ولایت قدرتي ښکلا ته زیان ورسوي. پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی شاوخوا دوه کاله وړاندې نورستان د ملي پارک په نوم یاد کړ. ولسونه وایي ځنګلونه په قومي تړو او ناغو تر اوسه پورې ساتلي دي. تفصیل په دغه ریپورت کې.
په نورستان کې چارواکي ولسونه وایي ځنګلونه د سیمې ښکلا ده او چاته به اجازه ورنکړي چې شنې ونې پرې کړي او د دغه ولایت طبیعي ښکلا ته زیان ورسوي. د پارون قومي شورا مشر مولوی کریم الله وایي له لسګونو کالو را په دې خوا یې د خپلې سیمې ځنګلونه د تړو او ناغو په وسیله له پرې کولو ساتلي دي. د لارګیو مافیا او قاچاق وړونکو ته یې وخت نه دی ورکړی چې د نورو ولایتونو په څیر د نورستان پر ځنګلونو تالان جوړ کړي.
تر اوسه د قومي تړونو او د ناغو په خاطر باندې د ځنګل قومونو ساتلې دولت چې راغلی دی هغه موږ سره موافقه کړې چې ځنګل به مشترکه ساتو.
هغه له طالب چارواکو غواړي چې په راتلونکي کې قومي شوراګانو او ولسونو سره د ځنګلونو په ساتلو کې همکار شي.
اوس د امارت اسلامي مسؤلینو څخه کلک غوښتنه ده چې د دې ساتلو کې د قوم سره همکاري وکړي.
د نورستان په مرکز پارون ولسوالیو کې د نخترو ترڅنګ د جنغوزیو غوزانو او نورو میوو زیات ځنګلونه شته چې د سیمې خلک ترې هر کال یو څه عواید ترلاسه کوي او په هماغې خپل ژوند تیروي. په نورستان کې چارواکي هم وایي چې د ځنګلونو ساتلو کې ولسونو سره یو خوله دي. ټولو ولسوالیو او امنیه قومندانیو پورې اړوندو امنیتي پوستو ته امر کړی چې د ځنګل وهونکو او د لرګیو د قاچاقوړونکو مخه ونیسي. په نورستان کې د مطبوعاتو مسؤل مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل.
نورستان ولایت د افغانستان ټول ولایتونو وګړو ترمنځ په قدرتي ښکلا شهرت لري. د افغانستان نه بلکې د دنیا په سطحه د خایست لرونکو سیمو په قطار کې راځي. دغه ټول ښکلا د نورستان صرف او صرف په غرونو کې پشنوونو او ځنګلونو په لارلو سره ده. په دې اساس د نورستان ولایت ټول مسؤلین او عام ولس په دې خبره ډیر تاکید کوي چې تر څو د نورستان ښکلا ورباندې خراب نه شي، ځنګلونو وغیره د پرې کولو اجازه چاته نه ورکوي او هیڅ چاته به دا اجازه اسلامي امارت مجاهدین او دارنګي مسؤلین ورنکي چې نورستان ځنګلونه ووهي او قاچاق دي.
نورستان هغه غرنی او لری پروت ولایت ته چې ډیره غرونه د نخترو په دنګو او نورو ونو زرغون دي. په خوړونو کې رڼی اوب بهیږي او په ځمکه یې شنو بخملینو چمنونو ښکلا نور هم زیاته کړې. د پخوانیو چارواکو په وینا چې د 1400 لمریز کال په څه باندې 400 کې ورته نږدې 100,000 سیلانیان ورغلي او د نورستان له ښکلاګانو یې خوند اخیستې. که څه هم چې د پخواني ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا نورستان د ملي پارک په نوم ونومول شو، خو ملي پارک ته د سیلانیانو د تګ لپاره نه سرکونه جوړ شول او نه هم داسې هوټلونه او تمځایونه جوړ شول چې هلته سیلانیان پکې شپې تیرې کړي.
وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 شوې. احمد تکل به لنډ خبرونه وایي.
راپورونه وایي چې د افغانستان په اړه د هند په کوربتوب را روانه غونډه کې ایران، روسیې او د منځنۍ آسیا یو شمیر هیوادونو د ګډون ژمنه کړې. دا غونډه د چهارشنبه په ورځ جوړیږي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي چې په مزار شریف ښار کې د 4 ښځو د وژل کېدو د قضیې په تړاو 2 کسان نیول شوي او محکمې ته استول شوي دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش اداره یا سیګار وایي د 13 کلونو په جګړو کې نږدې 10,000 افغان سرتیري او پولیس او همداراز 1,910 امریکایي سرتیري وژل شوي دي. د عراق په پلازمینه بغداد کې د پرونیو مظاهرو په ترڅ کې د مرګ ژوبلې په اړه څېړنې پیل شوې دي. د ایران پلو شیمو ترزانو او د بلوازت پولیسو ترمنځ د پرونیو نښتو په ترڅ کې یو اعتراض کوونکی ووژل شو او لسګونه نور ټپیان شول. د دې څېړنو امر د عراق صدراعظم کړی و. شوکت میرزیایوف نن د یو بلې 15-کلنې دورې په مخه د ازبکستان د ولسمشر په توګه لوړه وکړه او د کوجستان اپوزیسیون په پام کې لري چې نن د پراخې مظاهرې په ترڅ کې له بنده د پخواني ولسمشر میخایل ساکاشویلي د خوشي کېدو غوښتنه وکړي. ساکاشویلي په زندان کې دی او د خوړو اعتصاب یې کړی.
لاند خبرونه مو اوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو دات کام کې لوستلی شئ. اوس د سپورت خبرونه لرو. تر هغه وروسته بیا دوه اونیز پروګرامونه د ځوانانو لپاره ځانګړی پروګرام او بیا د کور کلی راډیوي ډرام واوري.
په هلمند ولایت کې د منی موسم پر رسیدو سره د والیبال سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې د رسنیو برخې غړي مجیب خانزاده نن ازادي راډیو ته وویل دغه سیالۍ چې د منی جام په نوم نومول شوې د مرکز او ولسوالیو اتو لوبډلې پکې ګډون لري. د ښاغلي قاریزاده د معلوماتو له مخې دغه لوبې د یوې ونې لپاره دوام کوي چې د هلمند د والیبال په ورزشي لوبغالي کې ترسره کیږي. د دې لوبو موخه د والیبال برخې وده په ګوته شوې ده. په کابل کې د سوکوهني سیالۍ پای ته ورسېدې. د سوکوهني فدراسیون په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې دغه سیالۍ لس ورځې وړاندې پیل شوې وې او نن پای ته ورسېدې. د دې فدراسیون له لوري په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د دې لوبو موخه د غوره استعدادونو پیژندل او د ځوانانو منتخب لوبډلې ته انتخابول و. د یاد فدراسیون د معلوماتو له مخې په دې سیالیو کې د کابل، ننګرهار، غزنی، نورستان او کونړ ولایتونو نه 80 ورزشي کلبونو څخه 180 لوبغاړو ګډون کړی و. فدراسیون ویلو لوبغاړو 26 تنه د ځوانانو منتخب لوبډلې ته انتخاب شول. او د کرکټ د نړیوال 20 لوبو په لړ کې نن استرالیا له استندیز سره لوبه کوي. تاسو استندیز ګټل او د توبهنه پریکړه کړی ده. د دې جام په دوام کې تیر شپه هندستان سکاټلند ته په لوی توپیر ماتې ورکړه. سکاټلند د ټاس په ګټلو سره د توبهنه پریکړه وکړه او د ټولو لوبغاړو په سجیدو سره یې هندستان ته یو اتیا د منډو هدف وټاکه. هندستان بیا دغه هدف په اتم اور کې د دوه لوبغاړو په سجدو سره پوره کړ. سبا افغانستان له نیوزیلند سره مخ کیږي. کرکټ پوهان وایي که افغانستان خپله سبانۍ وروستنۍ لوبه وګټي نو نیمه پای لوبې ته به د تلو امکان زیات شي. افغانستان تر اوسه څلور لوبې کړي چې دوه یې ګټلي او دوه یې بایللې دي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. هیله ده د ژوند شیبې به مو ښې تیریږي. دا اونۍ به د هغو ځوانانو خبرې واورئ چې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره یې پوهنتونونه تړلي دي.
پوهنتونونه بند دي، ټول محصلین ناامیده دي.
نه یوازې دا چې د پوهنتون تړل کېدو زموږ په زده کړو باندې به تاثیر وکړلو، بلکې زموږ په ذهن او روان باندې هم ډېر به تاثیر کړی دی.
د طالبانو حکومت کله بېرته پوهنتونونه پیلوي؟
لږ انتظار وشي، ځکه دا تخنیکي اړخ لري او تخنیکي مشار تاسو پوهېږئ چې مشخصه نېټه سړی ورته ټاکلی نه شي.
د طالبانو له بیا واکمنېدو سره په افغانستان کې ښوونځي او پوهنتونونه وتړل شول، چې په ځینو سیمو کې ښوونځي پیل شوي خو د دولتي پوهنتونونو دروازې لا هم تړلې دي. طالبانو څو ځله وویل چې دوی د پوهنتونونو د پیل لپاره په طرحو کار کوي، خو لا هم چې د دوی له بیا واکمنېدو تر دوه میاشتو ډېره موده کېږي پوهنتونونه نه دي پیل شوي. افغان محصلان وایي له یوې خوا په تېرو کلونو کې کورونا د دوی تحصیلي بهیر سخت وځپه، اوس چې پوهنتونونه یې تړلي دي نه پوهېږي برخلیک به یې څه شي. د یو خصوصي پوهنتون محصل محمد عمران وایي اوسنی وضعیت د دولتي پوهنتونونو ترڅنګ په خصوصي پوهنتونونو هم تاثیر کړی او اوس ډېر کم محصلان د پوهنتونونو ته ورځي.
پوهنتونونه بند دي، ټول محصلین ناامیده دي. زموږ د سیم نه چې درته ووایم، زموږ له سیم په ټول تقریبا 80% شاګردان تللي دي، یا بهر ته یا ناراضي پوهنتون ته، ځکه یا فیسونه نه سرسره، او بل خلک ډېر ناامیده دي. د لوړو زده کړو وزیر وایي شلو کلونو کې چې زده کړې کړې لږ ایسته منې کېدلی، او بل داسې خبرې کوي لکه داسې د لوړو زده کړو په خلاف وزیر. نو خلک ډېر ناامیده کړي دي راتلونکي ته، خلک ځکه حالت ډېر خراب دی، د محصلینو هېڅ برخلیک نه ده معلوم.
محصله حسین هم وایي دا چې پوهنتونونه تړل شوي دا دوی پر رواني هم منفي تاثیر کړی، او نه پوهېږي چې د دوی برخلیک به څه شي.
نه یوازې دا چې د پوهنتون تړل کېدو زموږ په زده کړو باندې به تاثیر وکړلو، بلکې زموږ په ذهن او روان باندې هم ډېر به تاثیر کړی دی. موږ په تېره شل کلنه جګړه کې ډېرې ستونزې وکتلې، خو هغه ستونزو سره سره بیا هم موږ خپل همت له لاسه ورنکړ او تر دغې حده پورې مو پوهنتون راورسو. زه خپله د پوهنتون په اووم سیمستر کې وم، مګر کله چې نظام بدل شو موږ په کور باندې شو. اوس اجازه نشته دی موږ ته چې موږ بیرته پوهنتون ته دوام ورکړو. زموږ یوازې هغه د پوهنتونونو وروستي سیمسترونه پاتې وو تر څو پوهنتون مو نور پای ته ورسیږي. مګر نه یوازې دا چې زموږ هغه ټول وخت برباد شو، یا بیخي بل کال ته هغه زموږ سیمسترونه وغځېدل. له دې سره سره هغه څه چې موږ زده کړي وو هغه هم بیخي له ذهن نه وتلي دي، یا هغه څه زده کړه چې مخکې مو کوله اوس یې نشو کولی. خو بیا هم موږ هیله لرو تر څو زموږ پوهنتونونو ته اجازه راکړل شي او موږ وشو کولی لکه د پخوا په څیر باندې خپلو زده کړو ته دوام ورکړو او د هیواد د راتلونکي لپاره کار وکړو.
د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو د پوهنځي د انځورګرۍ څانګې محصل اقبال ترنک وایي ډېر استادانې بهر ته تللي او دوی نه پوهېږي چې کله به بیا پوهنتونونه پیلېږي، او که پیل شي څوک به تدریس ورته کوي.
ټول په دې فکر کې دي چې کله دلته پاته سم هم نو چې استاد مې نه عزت څه پوهکم. پوهنتون کې خو یو څوک یو څه زده کوي له استاد، نو چې استاد نه وي تللی وي او پوهنتون دغسې پاتې وي، یا د کار استادان وتلي، نو په هغه صورت کې څوک به تدریس کوي. بله موضوع داسې دوی تشویش په دې لري چې کله زه فارغ شم زما سرنوشت به څه شي، ځکه اوس خو تحصیلي ارزښت هم یو ډول راکم کړی ده. که موږ وګورو اداراتو ته وګورو، په اداراتو کې هم تحصیل ته داسې چندانی ارزښت نه ده ورکړل سوی. هغه د تحصیل په برخه کې چا ډېره خواري کړې وه، هغه اوس بېکاره ګرځي. نو دوی ځوانان چې کله دوی ته ګوري، نو د خپل سرنوشت یو ډول ګنګ سورته ښکاره چې اوس نو که زه فارغ شم زه به هم د ده پر چیر ناست یم. په دې سره نو ډېری ځوانانو خپل تحصیل هم پرېښودی، پوهنتونونه یې په نیمای کې پرېښودو، چا چې شخصي ویله هم هغوی هم تر ډېرو حدو پورې پرېښودل. دولتي خو ټول رخصت دي، یواځینۍ لاره دی دا بولي سي له ملک څخه ووزم، دا به مې هغه ښه لاره وي. شخصا زه به د خپل ځان په اړه ووایم سي کابل پوهنتون د هنرونو پوهنځي د انځورګرۍ ډیپارټمنټ کې یم، د پورتریت ډیپارټمنټ چې دغه تر ډېره حده تر سوال لاندې دسې دوی فکر کوم بندوي. او په دې سره نو اوس زما هم سنفیان یا ټولګیوال چې دي هغوی هم په دې تشویش کې دي چې اوس به دا څنګه کېږي.
محصله امینه عزیزي وایي که د پوهنتونونو دروازې همداسې تړلې وساتل شي، افغانستان به په علمي برخه کې ډېر تاوان وکړي. هغه غوښتنه کوي هر څومره ژر چې امکان لري پوهنتونونه باید پرانستل شي.
که مبالغه نه وي، افغانستان هر ساعت لس کاله شاتګ کوي. لامل یې دا دی چې د هیواد په کچه ټول دولتي پوهنتونونه تړل شوي دي. په دغه پوهنتونونو کې زرګونه داسې زده کړیالان شته دي چې د جمهوریت په دوره کې دوه درې میاشتې بعد فراغت و. خو د طالبانو له راتګ سره سم د پوهنتونونو تړل کېدل او د محدودیتونو لګول د دې لامل شول چې د دوی د فراغت موده هم وځنډېږي. او بل د دولتي پوهنتونونو د تړل کېدلو تر ټولو لوی منفي اغېز پر خصوصي پوهنتونونو دا دی چې هغلته د نجونو او هلکانو شمیر کم شوی دی، د نجونو له اړخه بې حده زیات کم شوی دی او د هلکانو له اړخه هم چې کم شوی دی. خو کوم زده کړیالان چې اوس پوهنتونونو ته ځي په هغه پخوانۍ لیوالتیا علاقې او انرژۍ باندې نه ځي. هلته اوس هم د زده کړیالانو لیوالتیا ډېره کمه شوې ده، یوازې د دې لپاره ځي چې صنعت ترلاسه کړي، لیسانس یا ماسټري واخلي. نو په دې هیله چې دولتي پوهنتونونه هم زر پرانیستل شي او کوم زده کړیالان چې د خپلو فراغتونو لپاره هیله لري او مودې شمېري، هغوی د لیسانس یا ماسټري دورې بشپړې کړي، سندونه ترلاسه کړي او ټولنې ته وړاندې شي.
د پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي هر ټولنه او حکومت متخصص بشري ځواک ته اړتیا لري او کله چې پوهنتونونه تړلې وي ټولنه له دې ځواک څخه محرومیږي. نوموړی وایي دا چې ډېر متخصص ځوانان او کادرونه له هېواده بهر لاړل، حکومت ته پکار ده چې د دې تشې د ډکولو په خاطر هم بیرته پوهنتونونه پیل او ډېره پاملرنه ورته وکړي.
د نړۍ ټول هیوادونه تقریبا اساسي توجه ډیره زیاته توجه د تعلیم برخې ته وي. د تعلیم برکت دی چې دغه هیوادونه دغه سټیج ته رسیدلې دي، دغه مرحلې ته رسیدلې دي او له نورې نړۍ نه بنیازه شوې دي او بیا یې هم پرمختګ کړی ده. نوې تخنیکونه یې په کار اچولي، نوې سیزونه یې رامنځته کړي دي او بالاخره هیواد یې د خپلواکۍ او خودکفایۍ په لور پولی ده. نو د دې لپاره د پوهنتونونو پرانیستل ډیره مهمه ده. دی حکومت لپاره دای وستونزه هم د دوی بندیدل ډیره لویه، ځکه چې حکومت بشری ځواک ته ضرورت لري، متخصص او کدری مسلک او مسلکی کدرونو ته ضرورت لري. متاسفانه چې کله په هنتونونه تړلې وي نو دوی په دې نه توانیږي چې دغه مسلکی او متخصص خلق بیا تربیه کی او بیا وروزی. اوس موږ په داسې یو حالت کې یاستو چې ورځ تر بلې مسلکی او تخنیکی او 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 متخصص کدرونه له هیواد نه بهر وزي. یو ډیره لویه برخه دغه خلک ووتل له هیواد. اوس دغه خلا ډکولو لپاره یوازنی لاره چې حکومت لري هغه دا ده چې دوی باید دغه پوهنتونونه بیرته پیل کړي، خلکو ته د تعلیم زمینه برابره کړي، تر څو حداقل د دې هیواد ضرورت هغه خپل د حکومت چې ورته ضرورت لري هغه د خپل ضرورت لپاره ورته اړتیا لري چې هغه خپل اړتیا پې ترسره کړي. هم دې پوهنتونونو پرانستل کېدل مهم او اساسي خبره ده.
د ښاغلي عمران په نظر که پوهنتونونه ژر پیل نه شي دا به په حکومت ته متخصصو او علمي اشخاصو او ځوانانو باور کم کړي او دې ته بلاره جوړه کړي چې ډېر نور کادرونه او ځوانان هم له هېواده بهر لاړ شي.
دغه موضوع د هېواد له سیاسي او اقتصادي ثبات سره هم تړلې ده. یعنې که چیرې پوهنتونونه په همدې ډول سره تړلې پاتې شي دا په دې معنا سره چې په راتلونکي حکومت باندې د بې باورۍ یو عنصر را پیدا شي. متخصص کدرونه، علمي کدرونه قرار قرار په حکومت باندې نور هم به باور کیږي او دا دې ته زمينه مسايدوي چې دغه کدرونه بل اخر له هوا د بهر ووزی له هوا د ووزی فرار ته لار پرانی سلسی سدا به یو بل بحران وي اغه راتلون کې نسل ته به یو ډیر لوی بحران وي ځکه چې موږ ته به حتی د دې مسلکی کدرونه لا نور فرار ته هم زمينه مسايد شنو راتون کې نسلونه به موږ د څه کس منو لور چې هغوی وروزی نو دې لپاره د په هنتونو پرانیستل دا کلی سیاسي اړخیونی سو هم د نظام لپاره ګټوره ده کلی اقتصادي اړخیونی سو هم د نظام لپاره ګټوره ده او کچيري د بشري ځواک اړخیونی سو هم ډیره مهمه ده د حکومت لپاره د حکومت چارواکي باید په دې باندې پوه شي او باید دا خبره درکړي چې د لوړو زده کړو په برخه کې هر ناغيړي او هر ډول بابيزګي به بل اخره یو بل علمي بحران تر څنګ د نظام دننه دی مسلکی او متخصص او کډرونو بحران ته به هم لار پرانیسي.
د طالبانو د حکومت مرستيال ویان بلال کریمی وایي دوی په دې هڅه کې دي چې په هنتون نه پیل شي خو نو وړي په دې اړه چې کله به پیل شي څه نه وایي.
په دې اړه باندې کار روان ده، دا به کیږي ان شاء الله د یو منظم میکانیزم او طرزالعمل له مخې ځکه به د تعلیم لپاره زمينه مساعده کیږي ان شاء الله. په دې اړه باندې کومه ستونزه او مشکل نشته، مسؤولین لګیا دي ان شاء الله د علما او د دانشمندانو او د غبره خلکو سي په دې اړه باندې وښه لار راایستلی شي، هغوی به ان شاء الله په دې باندې یو تصمیم نیسي او دا ستونزه به د تل لپاره ان شاء الله ختمه شي. هیله مندي ستاسې لږ انتظار اوسي ځکه دا تخنیکي اړخ لري او تخنیکي مشان تاسو پوهېږي چې مشخصه نېټه سړی ورته ټاکلی نه شي.
درنو اوریدونکو دا وه د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بیا ښه وخت ولرئ.
سبای چرال مهم امر سره جنگ کړی دی په نسی جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنی وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
غونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کای هغه زما د ترور توی ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړون کې مریم توخی
ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونې مینوالو په سلامونو مې وی بلې خبرونې ته هرکلی کوم. آیا داسې کسان مولیدل دي چې د ټلیفون لارې کورنۍ ته مزاحمت کوي؟ د کار به کورنۍ له کومې سرخوګي سره مخ کړي او حل لارې څه کېدلی شي؟ نن هم دې موضوع ته تم کیږو چې د راپور تر څنګ له یو تن ټولنپ سره پرې مرکه هم لرو. را سره پاتې شئ. قدرمنه دوستانو، سره له دې چې په افغانستان کې له ډېرې مودې راهیسې خلک له ټلیفون څخه ګټه پورته کوي، خو بیا هم ځینې کسان شته چې لا تر اوسه هم د موبایل د استفادې په فرهنګ نه دي بلد او د موبایل څخه غلطه ګټه پورته کوي او کورنیو ته مزاحمت کوي چې دغه کار کورنۍ ته ستونزې راولاړوي. د کابل د مکریانو اوسیدونکي رزما هغه نجلۍ ده چې همدې ستونزې سره مخ شوې. نوموړې خپله کیسه داسې راته کوي.
یو ورځ ما ته نشناس نمبر څخه زنګ راغی او ما ځواب ورنه کړ. یو بیا زنګ راغی، بیا راغی، نو ما ویل چې زما کارخوندې څوک نه یي. ما ځواب ورکړل چې ما ځواب ورکړ، نو زه په لویه بلا کې ولوېدم. دا زنګ ډېر شو. هره ورځ ما ته زنګ راته، د شپې زنګ راته، او ما به ټلیفون هر ځای پټاوه چې مکړه زما ورونه یا مور مې څوک پوه نه شي چې ما باندې غلط ګمانونه کړي. نو دا زنګ بار وخت راته چې ورور مې کله خبر شو، ویل دا شمیره د چاله. نو ما ویل زه یې نه پیژنم، ما ته زنګ راځي. ویل خانو چې کله نه پیژنې ولې دې ځواب ورکړ، ولې دې مونږ ته ونه ویلې؟ خو ما باندې ډېر غصه شول. ما ته کورنۍ کې غټ جنجال جوړ شو، ان تر دې چې پر ما یې شک وکوه او بل دا چې ټلیفون یې راڅخه واخیسته. نو د یو زنګ نه ما ته دومره لویې ستونزې پیدا شوې.
داسې پیښې په افغاني ټولنه کې ډېرې تسترګو کېږي، ان تر دې چې په ځینو کورنیو کې د ښځې او خاوند ترمنځ هم ډېر مشکلات جوړ شوي دي. د لغمان ولایت اوسیدونکي شازیه د خپلې خورلانې کیسه داسې راته کوي.
زما یو ملګری و، نو دې ته یو ناشنا شمارې زنګ وهله، نو دې چې څنګه ځواب کړی و نو هر ځل به دې ته زنګ وهه، مزاحمت به یې کوه، نو په دې سره دې ته په کورنۍ کې ډېر غټ جنجال جوړ شو. ټولو دا ملامته کړه، په دې شک وکړ، او داسې کارونه ډېر شوي دي، او داسې خلک ډېر شته په ټولنه کې چې خلکو ته مزاحمت کوي، زنګ وهي، او کله چې د ښځې غږ واوري نو کله کې ویني چې بیا بیخي زیات مزاحمت کوي. دا ډېر بد کار دی، او هغه خلک چې دا کارونه کوي له هغوی نه هیله ده نور داسې ونه کړي، درس وایي، مطالعه وکړي، له خپل وخت څخه دې سمه ګټه واخلي.
همداشان د کاپیسا ولایت اوسیدونکی روحلا بیا وایي چې اکثره کسان چې کورنیو ته د تلیفون له لارې مزاحمت کوي بېلابېل دلایل لري، چې یو یې هم ناپوهي او بېکاري ده. کله چې یو ځوان کار او کسب ولري نو وخت به دې ته پیدا نه کړي چې ناپېژندو شمېرو ته دې زنګ ووهي او خلک دې اذیت کړي. نوموړی په دې اړه داسې غږېدلی دی.
دا هغه ډله خلک دي چې نالوستي دي، په ټولنیزو نزاکتونو، په ښاري فرهنګ باندې اصلا دوی خبر نه دي. نو د دغه ټلیفون پر کرخه باندې کورنیو ته دوی مزاحمتونه کوي، او یا کله کله چې داسې کوم شمیره دایره کړي چې هغه غلطه وي نو پسې کورنۍ ته زنګ ورشي چې د ټلیفون پر لیک باندې کومه ښځه وي، نو دوی وار وار کوشش کوي چې لامدې لارې دې ته زنګ ووهي. لامل نه هم همدا دی چې دغه دا ډیری اکثریت هغه کسان دي چې نالوستې دي، او یا ځینې کورنۍ هم اکثریت چې عقدې پالي کوشش کوي چې دغسې د کورنیو شمېر یو بل ته ورکي، اولدی لارې هغوی ته مزاحمتونه او هغوی ته ستونزې جوړې کړي. دا په اصل کې یو ناوړه کار دی، او دوی باید خپله فکر وکړي چې دوی خپله مایندې خویندې لري، او که چېرته دوی ته دغسې مزاحمت وشي نو چې دا څومره بد کار دی.
روحلا وای په ټلیفون نورو ته مزاحمت کول کورنۍ له لوی ستونزې سره مخ کوي، او کورنۍ تاوتریخوالو ته لاره هواروي.
ټلیفون پر کرخه داسې کورنیو ته مزاحمتونه او دغسې بې ځایه زنګ وهل کولی شي چې د کورنۍ لپاره ډېر لوی سرخوږی جوړ کړي، لوی مشکلات رامنځته کړي، او د دوی ټولنیزو اړیکو باندې منفي او ناوړه اغېز وکړي. او ځکه موږ او تاسو خو پوهیږو چې په افغاني ټولنه کې دغه ډول مزاحمتونه په اکثریت کورنیو کې د دې لامل شوي دي د کورنۍ اړیکې سره سړی شي، او د ښځې او خاوند ترمنځ اړیکې له منځه لاړې شي. نو اکثریت وخت چې دغسې زنګونه راځي د کورنۍ غړي داسې فکر کوي چې ممکن د کورنۍ ښځینه طبقه دغې خلکو سره حتمن یا کوم اړیکه لري یا کوم ارتباط لري، نو هغوی پرته له دې چې دوی ته فکر وکړي چې دا کوم مزاحم کس دی، مستقیم په خپل خور یا په خپل مور یا په خپل میرمن باندې شک کوي.
همداشان د لوګر ولایت اوسیدونکی محمد ظاهر بیا په داسې کسانو چې کورنیو ته په موبایل مزاحمت کوي غږ کوي چې د دې کار څخه خلاص واخلي او ځانونه په مثبتو کارونو بوخت کړي.
متاسفانه چې نن سبا په افغاني ټولنو کې داسې ځوانان او نارینه محدود شمېر البته پیدا کیږي چې د عصري ټکنالوژۍ لکه ټلیفون یا نورو غږیږو برېښنایي غږ رسوونکو وسایلو څخه ناوړه استفاده کوي، خزینه قشرونو ته او کورنیو ته بې ځایه زنګونه وهي، او زموږ خویندې او میندې د آزار او وضعیت سبب ګرځي. زما هیله د دې ځوانانو څخه دا ده چې خپل اخلاقي نظام ته متوجه شي او خپل اخلاقي اسلامي وجایب وپیژني تر څو نورو کورنیو ته بې ځایه زنګونه ونه وایي، آزار او وضعیت سبب یې ونه ګرځي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی، او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت، او د کورنۍ ژوند د لا ښکلې کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ.
نو دوستانو، د خبرونې په دې برخه کې مو دا پوښتنه چې ولې ځینې کسان په موبایل کورنیو ته مزاحمت کوي او حل لارې څه کېدلی شي، د کابل پوهنتون د ټولنپوهنې د برخلا استاد زلمی هوتک څخه کړي چې اورېدو ته ستاسې پام را اړوم.
ټولنه کې ځینې کسان چې خصوصا هلکان یا نارینهګان چې کله یوې شمېرې ته زنګ وهي هلته چې د جلۍ یا ښځې غږ واوري نو بیا پرله پسې زنګونه وهي، یعنې مزاحمتونه کوي کورنیو ته. دلته علت څه بولئ تاسې استاد چې ولې دوی داسې کار کوي؟
په افغانستان کې ډېرې ناخوالې ډېرې ستونزې شته چې د هغو څخه یو همدغه ده چې د وګړو یا د خلکو دغه ډېره ټیټه کچه د پوهې او بل فرهنګي غنی فرهنګ چې موږ ورته وایو، کنه چې خلک هر څه خپل مسؤلیت او خپل کار داسې باید ادا کړي چې بل چا ته مزاحمت ونه کړي. نو دا د فرهنګي لحاظه دا ټولنه هم بیچاره ستونزې لري، غریبه ده، بیچاره ده. نو دا خو ډېر بد کار دی، ډېر ناروا کار دی. موږ که وایو چې موږ په یو اسلامي ټولنه کې ژوند کوو، د اسلامي لحاظه هم دا کار ښه نه ده. که وایو چې موږ په یو انساني ټولنه کې ژوند کوو، د انساني لحاظه هم دا ښه کار نه ده.
کله چې په یوې کورنۍ کې یوې مېرمنې ته یا یوې خور ته یا یوې نجلۍ ته لور ته د ناپېژندې شمارې نه زنګونه راځي، د کورنۍ ته څه لازم دي چې دوی څه باید وکړي؟ ځینې کورنۍ چې دستي شک کوي په دې نجلۍ باندې یا په دې ښځې باندې، دلته تاوتریخوالی منځ ته راځي.
ټولنه یا کورنۍ هغه مجموعه ده چې هلته انسانان په جمعي ډول په ډله ییز ډول سره ژوند کوي، په یو بل اعتماد لري، یو بل سره په ټولو مسایلو کې یو بل سره کومک کوي. نو دوی ته لازمه ده چې دفتن کې داسې یو حالات کې یو تلیفون راځي، دوی باید نارامه نه شي. دوی باید تلیفون وګوري چې کومه شمېره ده، بېرته دغه ځوان ته یا دغه چا چې زنګ وهلی ده هغه ته باید زنګ وي چې ورور ولې مزاحمت کوي، ته موږ پېژنې، د موږ سره اړیکې لري، د موږ خپلوان یې، بې ځایه مزاحمت مه کوه، دا ښه کار نه ده. او که بیا چیرې ونه شو، یوازې د دې چې په خپل د کورنۍ په غړي باندې دوی خدای نه کده اشتباه وکړي، بهتره به دا وي چې دغه شمېره هغه مسؤلینو سره، امنیتي حوزو سره، د وزارت د مخابراتو د شبکو سره په تماس شي او دغه نمره هغوی ته ورکړي چې هغوی پلټنه وکړي. او که مزاحمت دوامدار وي، که مزاحمت دوامدار نه وي، یو زنګ وهلی، بهتره دا ده چې هغه شمېره په بلک لیست کې داخله کړي چې بیا آینده ورته زنګونه وهي. اما بهتره به دا وي چې کورنۍ یوازې د دې چې د خپل د کورنۍ په غړو باندې یا په خپل خور یا په خپل میرمن یا په بل چا باندې اشتباه وکړي، بهتره به دا وي چې په ډېره نرمه ژبه وغږېږي چې دا څوک چې تاسو ته زنګ وهه، خپلوان نه راکوي ماته شمېره چې زه ورسره، او که نه نابلده شمېره وه، هغه څوک چې زه نه پېژني، هغه مخکې طریقه چې مو ویلې په هماغه ترتیب باید دوی کړنې وکړي یا اقدام وکړي، تر څو هغه د کورنۍ هغه شیرازه ورته وایو چې دا د منځه لاړ نه شي، سو اعتماد منځ ته رانه شي او په مینه او محبت ژوند وکړي.
او وروستۍ پوښتنه دا چې استاد، داسې خلکو ته څه ویل لرئ چې دوی باید څه وکړي؟ داسې کسان چې کورنۍ ته مزاحمت کوي، زنګونه وهي، هغه که نجونې وي که خویندې وي، نو دغه کسان ته چې مزاحمت کوي دوی ته تاسو څه ویل لرئ؟
ما ټولو افغانانو ته، ټولو ځوانانو ته، د دې وطن وګړو ته دا پیام، دا مې پیام ده، دا مې مسج ده، دا مې ورته وړاندیز ده چې دا ښه کار نه ده ورونو. ډېر بد کار ده، ډېر ناروا کار ده. حتی د دې دپاره زه داسې کلمه نه پیدا کوم چې زه ورته وایم ته څنګه جرأت کوې چې یو څوک نه پېژنې ورته داسې یو قیاس وکوه چې ته په کورنۍ کې خدای نه کړه د تا خور، د تا مور، د تا ورېنده، د تا د کورنۍ غړي ته که دغسې یو څوک مزاحمت وکړي، ته به څه عکس العمل وکړي؟ حتمن عکس العمل کوي. نو وخت چې په ځان یې نه لورې، په بل چا باید دا لورې نه ونه لري، هغوی ته باید مزاحمت ونه شي. د یوې خوا نه دا مزاحمت ښه کار نه ده، د بلې خوا نه تا شخصیت ډېر ټیټېږي. ته څنګه په کوم جرأت یا په کوم اخلاق یا په کوم موازینو ته باید یو چا ته زنګ وایي چې هغه نه پېژني او هغې سره ته څه ګونه اړیکې یا څه خاص لري د هغې نه؟ خو بهتره به دا وي چې هر څوک په خپله د ځان قاضي شي، په خپله ځان تفتیش شي، خپله ځان کنټرول کړي.
گرانا ورجن کو داود دیونی د کورکلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل، تر بیا ښه وخت ولرئ.
ساعت 5